من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد شیبر می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. شیبر صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور مننه د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کله په وی بلې خبرونه کې کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په کتر ډیره رادیوي ادبي مجله خبرو خو د ورځې خبري موضوعات هم لرو. په افغانستان کې مو د ځینو افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو عسکرو د بریدونو مسله شاربلې، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجی ساپې تخاور.
سلامونه میومنه. په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سلټی کې اوري. د کندهار چارواکي وای د سپین بولدک ولسوالۍ لری کړی شوی قومندان نه به پښتنې پیل شي، او د پاکستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د برید له امله و تنو ته مرګ ژوبله واوښته. بشپړ خبرونه. په کندهار کې چارواکي وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د پولیسو له مشر نه به ډیر ژر د هغې پیښې پوښتنه وشي چې پکې یو افغان پولیس د ناټو یو پوځي وواژه. ګل محمد وروسته تر دې د سې شنبې په ورځ له دندې لرې شو چې یو پولیس د دوی ورځې مخکې تر دې د ناټو یو سرتیری وواژه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ګل محمد څخه به د پوښتنې تحقیقات د کندهار د سیمه ییزو چارواکو له لورې کېږي.
دغه کس چې په پیښه کې شامل دی یوازې لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې دې ولسوالۍ ته راغلی و. باید چې دغه امنیت قومندان دغسې یو کس چې نوی وظیفې ته راځي نو یوه داسې برخه کې له بهرنیانو سره نوی یو ځای کړی چې داسې پیښې امکان شته. د دې خاطرې څخه هغه په خپلې وظیفې څخه ګوښه شوی دی.
د سپین بولدک له امنیه قومندان څخه د تحقیقاتو پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د امریکا ولسمشر او جګپوړو پوځي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د بریدونو په ډیرېدو ژور اندېښنه څرګنده کړه. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې روان کال په دې ډول بریدونو کې شاوخوا څلوېښت بهرني پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په زرنج ښار کې د وروستیو بریدونو په ترڅ کې ترسره کوونکي د خدای او خلکو دښمنان وبلل. ولسمشر کرزی پرون په دې سفر کې د روژې د 28مې نیټې د بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره ولیدل او ژمنه وکړه چې دوی ته به پیسې ورکړي او ځوانان به یې د زده کړو لپاره بهر ته واستوي. تیره چهارشنبه د ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې د زرنج په ښار کې نږدې شپږ دېرش کسان ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول. د پاکستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د برید له امله و تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د چارواکو په وینا د برید پرون مازدیګر د شمالي وزیرستان پر شنه خورا کلي شوی چې څلور تنه پکې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. له رپورټونو سره سم په دې سیمه کې د حافظ ګل بهادر ډله فعاله ده چې وسله والي د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره د افغانستان لور ته هم اوړي. تمه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې چارواکي له ایراني استازي سره د جمعې په ورځ په وینا کې خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه مهم مسایل وڅېړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د شنبې په ورځ وکړ. د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره خبرې څو ورځې مخکې تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو دغه اداره د ایران د اټومي لانجې په اړه درې میاشتنی رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې اداره ایران هڅوي چې دوی سارونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران له هغو اټومي بټیو لیدنه وکړي چې شک پرې کېږي چې هلته د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کېږي. ایران داردوي چې اټومي وسلې جوړوي. د لبنان په شمال کې د سوریې د حکومت د مخالفانو او پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. رپورټونه وایي چې د سې شنبې په ورځ د لبنان د طرابلس ښار په سوني میشته سیمه کې یو شمېر وسله وال کسان له خپلو سیالانو سره ونښتل او د شپې په مخې ډزې سره وکړې. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین ډیپسي د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره ولیدل. پرونی لیدنې وروسته د جنرال ډیپسي په وینا ویل شوی چې دواړو لورو د سوریې په شخړو خبرې وکړې او پر دې وغږېدل چې عراق د امریکا لوري د عراقي ځواکونو د روزلو د پراختیا غوښتنه لري. همدارز د جنرال ډیپسي په وینا عراق د امریکایي پوځي وسلو د خرڅلو هیله کوي خو د خپلو پولو امنیت خوندي کړي. سو د خپلو پولو امنیت خوندې کړې. مخکې تر دې چې پرون جنرال ډیپسی په عراق کې لالوتکې کوز شو، فرانس پریس خبرې ژانس وویل چې موږ لا هم ډېره پانګونه کولی شو او ډېر اغیز دلته لرو، خو اوس دا هر څه دوه اړخیزه کېږي نه یو اړخیز. جنرال ډیپسی پرون له افغانستانه عراق ته ولاړ، په افغانستان کې دغه الوتکه طالبانو وویشته او رانه شوه. او روسیه د سه‌شنبه پر ورځ د بهرنۍ مداخلې د خبرداری په وړاندې د سوریې د حکومت دفاع وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی و چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به له سری لیکې تېرېدل وي. لوروف په مسکو کې د سوریې د صدر اعظم له مرستیال قادر جمیل سره تر لیدنې وروسته وویل چې د سوریې له چارواکو سره مفاهمت شوی چې د جګړې د بندولو د مذاکراتو لپاره ملي پخلاینه باید ستر لومړیتوب وي. د سوریې د صدر اعظم مرسیل دا څرګنده کړه چې بشار الاسد کولی شي چې د بحران د سولیز حل په توګه له واکه لرې شي، خو دی هم په ډاګه کړه چې دا مسله باید د سولې د خبرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
التدخل العسكري المباشر بسوريا
د خبرو لپاره نمخه دی او شرط په توګه د ولسمشر بشار الاسد لواکه لري کېدل په دې معنی ده چې ممکن نه ده چې خبري پیل شي، چې په خبرو کې هر مسله تر بحث لاندې راتلی شي او موږ حاضر یو چې حتی په دې مسله هم بحث وکړو، خو داسې میکانیزمونو له مندلو مخکې چې د سوریې د خلکو لپاره د منلو وړ وي استعفا کول به یې رښتینی دیموکراسي وي. په ورته وخت کې جاپان د سه‌شنبه په ورځ دا تایید کړ چې یو خبريال یې چې حلب خار کې د جګړې په اړه ریپورت برابرول وشل شوی ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. د خبرونو په دوام مو په افغانستان کې پر بهرنیو پوجانو د جنو افغان ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لوي هڅې خبرو. دا به هم واوري چې د مسلې ته امریکایي چارواکي اندیشنه لري، خو د خبرونه لوی برخه مو رادیوي ادبي مجلې ته څنګه غړي شوی.
د مجلو په چاپ کې یو غټه ستونزه ده چې یوازې تر خارونو را محدود دي، لیرو پروتوس متدومره نه وړل کی.
د ازادي رادیو پر رادیوي مجلې کې نورګن مطالب هم اوریدل شي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو افغان پولیس لخوا د ناټو د سرتیري له وشل کېدو وروسته د سپین بولدک امنی قمندان له خپلې وظیفې لرې شو. د ورکل شویو معلوماتو له مخې په روان کال کې د ناټو شاوخوا 40 سرتیري په هغو حملو کې وشل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه شوي. د امریکا ولسمشر او جکپوریو پوځي چارواکو د دې پیښو په دوام ژور اندېښنه څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د دوی ګډ کار به دغه ډول پیښې زیانمنې نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د حمید محمد پر رپورت کې.
روسل هغه چې د امریکا ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه په ناټو سرتیرو حمله د اندېښنې وړ بلل، د لومړی ځل د چکم جکپوړ امنیتي چارواکي له داسې کومې پیښې سره په تړاو له دندې ګوښه کیږي. په قندهار کې چارواکو اعلان وکړ چې د سپین بولدک د امنیت قمندان ګل محمد د تیر یک شنبه د ورځې له پیښې سره په تړاو چې پکې د ناټو یو سرتیری ووژل شو له دندې ګوښه کړ. د قندهار د والی وان جاوید فیصل د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګل محمد د ګوښه کولو اساسي علت د کاري غفلت او ناغېړي و.
سپین بولدک د پولیسو کمانډان ښاغلی ګل محمد باندې د شک کېږي چې هغه به په سمه توګه سره خپل پولیس نه وي اداره کړې، نه به ورځې یعنې هلته تقریبا نظم نه موجود. په شوړ درانه صبر ده خبره چې دغه کس چې په پیښه کې شامل دی یوازې لس ورځې یا 15 ورځې مخکې دې ولسوالۍ ته راغلی و. نو باید چې د امنیت کمانډان دغه یو کس چې نوې وظیفې ته راځي یوه داسې برخه کې له بهرنیان سره نوې اداره کړې چې داسې پیښه امکان شته، د دې خاطر چې هغه په خپلې وظیفې څخه ګوښه شوی دی.
د قندهار چارواکو د اقدام دور زرو سره حق کړی چې د سپین بولدک ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کې دننه یو افغان پولیس د ناټو په سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو سرتیری مړ او یو بل ټپي شو. په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې په ورته پیښو کې د ناټو شاوخوا لس سرتیری وژل شوي چې اکثره امریکایان وو. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره پراخې هڅې کوي او په دې اړه بل افغان ولسمشر سره هم خبرې وکړي. باراک اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د امریکا لوی درستیز مارټن ډیمسي د دوشنبه پر ورځ کابل ته په خپل سفر کې له افغان امنیتي چارواکو سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو وان ویلیام بل د امریکا غګراډو ته وویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي سو د دې حمله علت او د هغو د مخنیوي لارې چارې بیا مومي. کسه هم د دې حمله په دوام اندېښنه څرګنده کړه خو ویل چې دا پیښه به هیڅکله هم له افغان لوري سره د دوی ګډ کار زیانمن نه کړي.
We are working with the Afghan government to
د وای مغل افغان حکومت سره کار کوو سو د حملو علت معلوم کړو. مونږ او همدار زمونږ افغان ملګری دا پیښه جدي نیسو خو په ورته وخت کې نه پرېږدو چې دا پیښه زمونږ او افغانانو ترمنځ پرمختګونه زیاتمن کړي او نه به دا پیښه زمونږ د وړاندې تګ مخنیوي وکړي. تر دې مخکې داسې اندېښنې رامنځته شوې وې چې دغو حملو د افغان او ناټو ځواکونو ترمنځ د باور فضا له منځه وړي او ممکن د حملې د افغان سرتیرو د روزنې بهیر هم زیانمن کړي. د لویدیځو پوځي چارواکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې لږ تر لږه د ناټو سلویخ سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو لخوا شوي. که څه هم وسلوال طالبان د داسې اکثره حملو مسؤلیت په غاړه اخلي خو امریکایي چارواکي بیا د دې حملو ډېره کمه برخه په طالبانو پورې تړلې بولي.
د ځینو افغان ځواکونو له لوري د بهرنیو عسکرو د وشلو د پیښو د مخنیوي په ارتباط د کندهار د سین بولدک امنی قمندان لکاره لري شوی او تحقیقات لري کیږي. همدغه د یو شمېر افغان ځواکونو مخالفت له بهرنیو پوځیانو سره لویدیځو ورځپاڼو څېړلی. جان خالق کوسی دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په بهرنیو عسکرو باندې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د حملو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې راغلی دا حمله هغې ستراتیژي ته زیان رسوي چې ناتو ځواکونه باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له افغانانو سره له نږدې کار وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي له دوو اونیو څخه په لږې مودې کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په ایتلافي عسکرو وځلې حملې شوي او له امله یې نهه تن امریکایي عسکر وژل شوي دي. په ورته حملو کې په روان کال کې وه انګلیسي عسکر هم وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ دې حملو ته له ښکته نه پورته په ډېر دقت ګورو. دا چې متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه د کار کولو ستراتیژۍ ته دوام ورکوي د خپلو عسکرو د ساتنې لپاره به هم لارې چارې وسنجوو. ورځپاڼه وړاندې لیکي د وژنو د بندولو او مخنیوي لپاره افغان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نوو کسانو په جذب او نیولو کې به له نوو کړنلارو څخه کار واخلي. په دې معنی چې په ټولو پوځي یونټونو کې به استخباراتي کارکوونکي موظف کړي چې د پوځ او پولیسو په ټیټو لیکو کې قاتلان، شکمن او خطرناک کسان کشف او په ګوته کړي. امریکا چاپ ورځپاڼې وال سټریټ جورنال هم په افغانستان کې په ناتو او ایتلافي ځواکونو باندې د حملو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارتین ډمپسي خبره راخستې چې وایي ایتلافي ځواکونو په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په ایتلافي عسکرو باندې د حملو پر ضد یو لړ تدابیر ترلاسه لاندې نیولي دي. په دې وروستیو اونیو کې نوې طرحې او کړنلارې عملي شوي چې له مخې ایتلافي ځواکونه په خپلو اډو او مرکزونو کې د خپلو وسلو شاجورونه ډک ساتي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو یو ټیټ پوړي پوځي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي هر سړی هر وخت ورخطا کیږي. پوهېږي څومره د حیرانتیا ځای ده چې وویني په یو جمنازیوم کې یو امریکایي عسکر د سپورت په وخت کې وسله څنګه تا چولې ده. وال سټریټ جورنال لیکي ائتلافي ځواکونو په روان کال کې ساتونکي ګمارلې چې د ائتلافي عسکرو د غزمو او ګرځېدو راګرځېدو پر مهال د افغان عسکرو څار وکړي. که چیرې ساتونکي وویني چې کوم افغان عسکر یا پولیس په ائتلافي ځواکونو باندې وسله راباسي دوی به ورباندې حمله کوي. ورځپاڼه لیکي ائتلافي ځواکونه په دې باور دي چې دا حمله کوونکي د طالبانو ملاتړي نه دي بلکې د تیرو لسو کلونو جګړو څخه د فرهنګي ناګمانیو او وسوسو له امله دا ډول حملې کیږي. طالبان ادعا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی او دا حملې د دوی لخوا کیږي خو د ورځپاڼې په باور خبره داسې نه ده او د طالبانو دا ډول ادعاوې له مبالغې پرته نور څه نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. اوس هم ازادي راډیوي مجله
د ازادي راډیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم ازادي راډیو مجله وړاندې کوم. په روان خبرونه کې په خوست او پکتیا کې د دوو مشایرو په څو شیبو کې شریکې شي. ډاکټر نظام الدین کټوازی د سولې د زده کړو په مفهوم او مختلفو اړخونو رڼا اچوي.
کله چې خشونت ورک شي، جنگ او جګړه ختم شي، نو موږ فکر کوو چې سوله لاسته راوړه. خو دا پوهان وایي چې دا نیمګړې سوله ده، دا منفي سوله ده.
د چین د خلکو یو جالب حکایت.
یو ځوان د سرو زرو شوقي و، اسره یې وار په وار زیاته شوه، له حده ووت.
او نور مطالب هم لرو. په سر کې پام وکړئ دوه فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد الولی.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت له ټولو دوکانونو او غیر دولتي مؤسسو غوښتنه کړې ده چې تر یوې راتلونکې میاشتې پورې له خپلو لوحو څخه خارجي کلمې لرې کړي. د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې دغه کار د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس کوي چې د هیواد خپل فرهنګ ته باید درناوی وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې که دوکانداران او غیر دولتي مؤسسې خارجي کلمې ته معادل ونه مومي، نو د معادل موندلو لپاره دي د اطلاعات او کلتور وزارت کلتوري معینیت ته مراجعه وکړي. د اطلاعیه په اخر کې لیکل شوی چې دغه غوښتنه باید په یو میاشت کې عملی شي، او کله یې وی میاشت وروسته هم په لوحو کې خارجي اصطلاحات ولیدل شي، د دوکانونو له مالکانو سره به قانوني چلند کیږي. په دې اعلامیه کې دا نه دی واضح شوی چې دغه وزارت کومو اصطلاحاتو ته خارجي وای او کومو ته داخلي. په کابل کې د قران کریم د نزول د لسیزې په مناسبت په عیدګاه جامع جماعت کې د کتابونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د حج او اوقاف وزارت او په کابل کې د ایران د سفارت د کلتوري څانګې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې په زرګونو دینی او علمي کتابونه نندارې ته کېښودل شول.
په دې وروستیو کې په غزنی کې د روختون په نوم یو مجله له چاپ راووته چې رحیم هلال مسؤل مدیر دی. له رحیم هلال سره مو د دې مجلې په اړه دغه مرکه کړې ده. ښاغلی هلال وایي
له نومه یې ښکاري روغتیایي مجله ده د روختون په نوم باندې ده. اوله ګڼه یې په شپېتو مخونو کې چاپ شوې ده. په راتلونکي کې به کوشش وکړو چې نور هم زیاته کړو د دوستانو په همکارۍ سره. محلنۍ ده هڅه به وکړو چې ډېره ژر ژر خپره سي. نو طبي مسایل، روغتیایي مسایلو او هغو مسایلو ته چې سنت طبي اړخ ولري دغو موادو ته ځانګړي.
ښاغلی رحیم، دغه طبي مجله یا ډاکټرانو ته مخاطبه یي یا عام ولس ته؟ ستاسې مجله څنګه د عام لوستونکي لپاره ده چې هغه ورنه استفاده وکړي او د صحی ژوند کولو لارې چارې ورڅخه زده کړي، او کنه د ډاکټرانو لپاره د ساینسي تحقیقات پکې ولولي یا دوی خپل مسایل؟
تر دې وخته پورې خو موږ یوازې په یوې موضوع باندې فوکس کړی دی چې هغه امپهموالی د عامو وګړو لپاره، د عامو خلکو لپاره. چې دا مجله ځي تراپونو ته، هلته کلینیک خو څه کوي چې صحیح کارکوونکی لا موجود نه وي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې د هغو کسانو لپاره، لیرو پرتو سیمو لپاره، د هغو لوستونکو لپاره دغسې یو څه خبره وکړو چې لږ تر لږه د روغتیا په ډګر کې څه ګټه ځینې واخیستلی شي.
هلال صاحب، د مجلې چلوونکي خو تاسې یاست، خو د امتیاز تښتنم څوک دی؟ د مجلې د امتیاز د چا سره دی؟
د امتیاز څښتن مو په غزنی کې د جنوبي زون په سطح د خدمت په نوم باندې یو روغتون دی.
د دې مجلې د چاپ مصارف د روغتون اداره درکوي؟
نو د دې غتیر ګڼې روغتون اداره راکړي د نور به بیا ګورو ک بل مالی سرچینه پیدا کوله له دوستانو څخه. البته بیا لغه خام چاپ کړی.
مجلی دی توزیع پیسې کې څنګه په شارونو کې توزیع کوي، په کلیو کې، په غزنی کې، په نور افغانستان کې څنګه؟
دا مجله مو زر ټوک چاپ کړی و، خارونو تمام واستوله، او ډیر زیات ټینګار دې موږ داده، ډیر هڅه هم داده چې لیرو پروتو سیمو ته ولاړ سي عام خلکو ته.
نو دا د عام ولس خبرګون هم څنګه مطالعه کو کنه؟ څنګه مجلین استفاده وکړه، ویل وسته، خوښه کړه، نیکړه؟
ولنې کمر غځنی شاګردانو د مکتبونو لوستي و، بعضی کسانو ټلیفونونه کړي وو، د بیا چاپ غوښتنه کړي وو، په دغه کې مزامن ستایلی وو، او
دغه هڅه استایلې و او د بیا غوښته د بیا چاپ غوښتنه کړې او ټینګار یې کول چې باید بیا چاپ شي تر موږ ورسیږي، ځکه د مجلو په چاپ کې یو غټه ستونزه ده چې یوازې تر ښارونو رامحدودې دي، لیرو پرتو سیمو ته دومره نه وړل کېږي. نو هغه چې کومو ځایونو ته چې سیمو رسېدلې وه ډېره فیصدي موږ ته ټلیفونونه سوي دي او د بیا چاپ غوښتنه کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د اختر په ورځو کې خو خلک په تګ راتک بوختي او د غونډو جوړولو وخت ورسره نه وي. په همدې خاطر په خوست او پکتیا کې د اختر په ویاړ مشاعره د روژې په ورستو ورځو کې وشوه چې د دواړو په څو شیبو کې به شریک شو. اول د خوست د مشاعره ریپورت اوري چې امیر بهیر راسته ولای دی.
د نیکمرغه کوچنی اختر د راسدو په مناسبت د مشاعره په دی غونډه کې د خوست د بیلابیل سیمو څخه په لسګونو ځوانو شاعرانو، لیکوالو، د شعر او ادب مینوالو او د ځینو رسنیو استادو برخه درلوده. د مشاعره په لومړۍ برخه کې چې وینا او ته ځنګړې شي وه، د خوست ځینو وتلو لیکوالانو او ادبي څیرو په خوست کې په دنیوي پړاو کې په فرهنګي ډګر کې د لاسته راوړنو او په تیره بیا د شعر او ادب د غوړېدا او پرمختیا په برخه کې د ځوان کهول د روانو هڅو په تړاو یو لړ څرګندونه وکړي. د خوست د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مشر عبدالغفور مهیدی او د سولې پیغام په نوم د محلي رادیو مسول زید شانګار په خپل لنډو خبرو کې ځوان شاعران وهڅول ترڅو د فرهنګي ناستو بندرونو د لارې او د شعر په نربه او خوږه ژبه د دې سیمې د ولسونو په منځ کې د هیواد پلنې د ملي احساس او یووالي روحیه پیاوړي او د ځوانو استعدادونو په روزنه کې خپل هڅې نور هم چټکی او پیوړی کړي.
د اختریز مشاعره په دوهمه برخه کې پولیسګون ځوانو شاعرانو او هغوی چې د شعر او ادب ډګر ته نه وردنګلي پلي لیکل شعری ټوټې د مشاعره د ګډونوالو پر وړاندې ولوستي چې د برخوالو لخوا په ګرمو ولولو سره بدرګه شوي. راځي چې په دې برخه کې د څو تنو ځوانو شاعرانو شعری ټوټې په خپل د دوی په ژبه واورو.
ساجد بهارې ما زړه می چې په خلی کې را ډک شي فردیت عمومي زید غار په خلکه بلکړي اور حقیقت عمومي او ید ترنم د غرونو مست لی ونی پیغلې نوم دي چې غزل تراوړم بیل موسیقیت عمومي حقا د وجود پښتون هم څو ګام ورواړوي څوک چې په ګمنامه زندګۍ بغاوت عمومي بس چې لکلونو ورستو ناسا پر افیخ شي توا لکه څوک چې فولکلوریک روایت عمومي ژوند ستاله پاره ودا واړ خپل وبخي چیرې کا بهار پکې زره انسانيت و مو
سړي محمد هم ګیندي اخترونه مغم ګیندي هر مور ته ډېر زخمي ده ولازمونه مغم ګیندي
ارید غوند فضا هل لا پس پر جوش او خوندور شو چې د سیمه مشهور طنزه شاعر جهانزیب جوهر د سټیج مخې ته راغی او د خپل لیکلي طنزه شعر په ویلې پیل وکړ.
تبانچا چا چولی ګرځوي موږ په خپل قرار لیکلي ګرځوي اشوکان د پاکی ملي چاس کې سپور کا یا رواني مو سپلي ګرځوي زه خبر شوم دا د روغ دي کا اختیا دي رقیبان زمانہ اولی ګرځوي به جوهر په کر وقع مخدر اوړي چې په سپین مټر کې خپل ګرځوي چفتی بنگی والا کټلو وای پښلنوږي والا کټلو وای دنیا آباد د پومینا باندې پترشتم دی والا کټلو وای افغان آباد ته اله ما ګرځوا په زرداری والا کټلو وای او چې ټول د دې وطن په خوګي نشو په یو کرځي والا کټلو وای افغان اټم د تسلیم مدرسا بدا بړي والا کټلو وای سوجي لاس کې نه پتر باندې و تب دی والا کټلو وای جوهر ملک په پاو کو ادا دې کې نمبر خو مکتبی والا کټلو وای جوهر خپل تکړه شدا سو وخت دی نه خپل تکي
پات دی نوی چې د مشایره پورسی برخه کې د خوست د هیواد پال ځواک د مشر ولی محمد خادم پلاس هغه اختریزی ډالۍ چې په ولسی جرګه کې د خوست د منتخب استازو لخوا د مشایره په نوم چمتو شوی او رلیګل شوی وي د مشایره پر ګډونوالو وویشل شوی. د کوچنی اختر په مناسبت د مشایره دا غونډه چې د سهار په 9 بجو پیل شوې وه ماسپښین 9 بجه پای ته ورسېده.
په ګردیز کې هم اختریزه مشایره شوې ده چې داود تپانور باندې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د اختر په ویاړ په ګردیز کې د لینکن ښوونیز مرکز په نوښت دغه جوړ شوې مشایره کې د مرکز میشتو شاعرانو ترڅنګ د لرو پرتو ولسوالیو سید کرم زرمت او احمد اباګ ګڼو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په مشایره کې د اختریزو شعرونو ترڅنګ شاعرانو عشقي او طنزي شعرونه هم خپلو مینوالو ته واورول، خو ډېرو یې شعرونه راتلونکي اختر ته ځانګړي کړي وو.
کوچنی اختر دې مبارک شه، رخصتی وخت نه د کرغې په لوریزونه وای، د سرو ګلونو هار مې نشته، یوازې ناسته یار مې نشته، او د مین زړه قرار مې نشته، اختر خوراغ یار مې نشته، زه به دا سرې منګولې چا ته ورکومه. دغه د لویو او وړو اختر دی، دغه د لویو او وړو اختر دی چې غم یې نه وي، د هغو اختر دی. وما پیرزون دلی و نی مینه دا جون می روان دی، پشیبو اختر دی. نن دا وطن پا ویر خبری وکنه، دا وطن والو پسلگو اختر دی. خواگی هم پسادگی کی پراتو رازه هم دا دلی بدو اختر دی.
که څه هم د هر شاعر لومړی بیت به د اختر په ټکي یا پیلېده او یا به هم اختر ته بیتونه ځانګړي کول، خو تر څنګ یې ځینو شاعرانو هڅه وکړه چې د خپلو مینهوالو ذوق په طنزي شعرونه هم خړوب کړي. طاهر افغان یو له هغو شاعرانو څخه و چې د مشاعرې رنګ یې بدل کړ.
په زړه کې یو بل ته ښه خوند ورکوو، خو دومره ډېر دعا سلام نه لرو، او هر وخت بوخت یو جنگ جګړو سره د ترقی په لور هیڅ پام نه لرو. بل مزاحه غزل ده، زړګای مې ستا چې له زړګي چارج واخلي، لکه بیټرۍ چې له شمسی چارج واخلي، نور دې پاګل زړه سره څه وکړمه چې ښکلي وینې سمدستي چارج واخلم. تیار په غیر کې دا سړنګ بند پروت دی، پرېږده چې څه ناڅه سوپي چارج واخلي. هغه وخت ناست دی د کرزي په چوکۍ چرسي چې کله له لوګي چارج واخلي. پرلی کراغله له زمون کلي ته، خاورین به هم له پسرلي چارج واخلي. مازده مې ایک دم ورته کار پرېږدي، طاهره بس لږ سړي چارج واخلي.
په دغه اختریز بانډار کې ډېرو ځوانانو د خپل ذوق سره سمې ټپې ټپیزې او شعرونه واورول چې د مشاعرې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدل.
ستا د جدایۍ روژې پوره شولې، یاره اوس خو راشه د اختر په څېر.
که وای خبر چې تا مې ژوند له بقا نه غوښتله، ما به باران ستا لپاره دعا نه غوښتله. ګل ګل ځواني شوه په کور دننه خاورې ایرې، ګل ګل ځواني شوه په کور دننه خاورې ایرې. هغه ښایسته وه خو غریبه وه، شاه نه غوښتله.
خو د مشاعرې جوړونکي او د لینکن مرکز مشر اسدالله خاطر د مشاعرې جوړېدو موخه او هدف داسې څرګند کړ.
په پکتیا کې ډېرې ادبي هڅې روانې دي، نو ملګرو او فرهنګیانو غوښتل چې د هغو ځوانانو سره چې دردېدلي وي او یا خفه وي او نشي کولی چې اختر په هماغه رنګ خوشحالي ولمانځي، نو دوی ویل چې یوه مشاعره به ورته جوړ کړو، دا یو اختریز بنډار به ورته جوړ کړو. فرهنګیان به هم راوغواړو، شاعران به هم راوغواړو، او د همدې په مټ به خلکو ته هم پیغام ورکړو چې به دا د موږ اختر ستاسو لپاره په بیتونو او لنډیو ولمانځه، په غزلو مو ولمانځه، نو تاسو هم اختر ولمانځئ. او که څه هم که ډېر خفه هم یاستئ، نو دې پروګرام تر جوړو د جوړولو تر شا زموږ همدا هدف جوړ مکړه.
دا یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل دی په پکتیا مرکز ګردیز کې د اختر په مناسبت د شاعرانو او شعر مینوالو لپاره داسې غونډه جوړیږي او اختر د خپل ذوق سره سم په شعرونو نمانځي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
عرفان مکی په پاکستان کې زیږیدلی، خو په ډیر ماشومتوب کې له کورنۍ سره کاناډا ته تللی دی. دای سندرمار دی او د سندرو ویلو ترڅنګ سندرو ته شعرونه هم لیکي. په بریتانیا، امریکا او کاناډا کې کنسرتونه ورکړي او له ځینو نورو پیژندل شویو ځوانو سندرغاړو لکه ماهر زین او نورو سره ګډې سندرې هم ویلې دي. آی بلیف سندره چې له ماهر زین سره یې ویلې، د یو کال په موده کې د یوټیوب له لارې تر 4.5 میلیونو زیاتو کسانو وکتله. د عرفان مکی زیاتی سندری عرفانی اړخ لري او د شرقي موسیقي رنگ پکې ښکاری. د ته او زه په نوم سندره همدا دوې درې اونۍ مخکې پر انټرنیټ خپره شوې ده چې شعر یې خپله عرفان مکی او بارا خریجی په ګډه لیکلی دی. سالم احمد صالح دا سندره ترجمه کړې ده. د ترجمې متن فریده هوټ سیفی لولي.
اوزه من سره ورته یو د ژوند په لوبه کې مو بریا یوه او ناکامي یوه ده. د کائناتو هر منظر ته زیر یو د حقیقت په لټون. په دې سفر کې من هم سفر یو چې ټول عمر د ها سختیو مقابله کوو چې ژوندون من ورسره لاسو گریوان کوي. یو مور ولی اوخ کی توی کری، یو میرمن ولی د خپل خاوند د مرگ ننداره خپل وکری. اوه تر ته وایه چې من ولی وجنګیږو، زه او ته ولی لاس تر زینې ناست یو، من ولی خپله وسه نه کوو. ته او زه لخپل خاور سره مینه لرو، خپل کور کهول لهر آفت څخه خوندی ساتو. ته داسې ورځې خوب وینو چې هر یو کس سوله کې ژوند کوي. په دې سفر کې موږ هم سفر یو چې په خپل مزل کې ټول ژوند مبارزه کوو. یو مور ولی اوخ کی توی کری، یو میرمن ولی د خپل خاوند د مرگ ننداره خپل وکری. اوه تر ته وایه چې من ولی وجنګیږو، زه او ته ولی لاس تر زینې ناست یو، من ولی خپله وسه نه کوو. په ټول تاریخ کې له بې معنا ګڼو جګړو څخه مو عبرت هم وانخیست چې اوس چار چاپیره په ځان پولې تاوو، خو مون لا هم دغه فرصت لرو چې د خپلې دې زخمي نړۍ پر ټاک پټۍ ولګوو. راځئ د کرکې له بدرنګه شر نه ځانونه خلاص کړو، مخکې تر دې چې اوبه له ورخه تېرې شي، د یوه او بل ریښتینې څېره وګورو. موږ په دې نه پوهیږو سبا به څه پېښیږي. لا عدالت نپرته بله چاره نشته چې سوله راشي. لا عدالت نپرته بله چاره نشته چې سوله راشي. یو مور ولی اوخ کی توی کری، یو میرمن ولی د خپل خاوند د مرگ ننداره خپل وکری. اوه تر ته وایه چې منگ ولی وجنګیږو، زه او ته ولی لاس تر زینې ناست یو، منگ ولی خپله وسه نه کوو.
د دروغویلو د عیبونو په اړه به مو ډېرې خبرې اورېدلې. په امریکا کې یوه تازه څېړنه وایي چې دروغ ویل صحت ته هم تاوان پېښوي. په دې اړه د یوه رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
یو تاسو چیرنه وای چې کبونی ادم هر څومره لګ دروغ وای هغومره به خپل جسمی او ذهنی روغتیا ته ګټه رسولی وي. په صحت او خوشحالی باندې د ریښتیا ویلو او صداقت د اغیز د معلومولو لپاره د امریکا د انډیانا د نوتردام پوهنتون محققانو یو سل لس کسان چې د اتلس او یو اویا کلونو ترمنځ مختلف عمرونه لرل د لسونې په موده کې وڅارل او مختلفې تجربې ورباندې وکړې. د جاپان پوست له ریپورت سره سم دغه کسان به هر ونه یو تحقیقي مرکز ته ورتلل چې هم د خپل صحت په باره کې معلومات ورکړي او هم د دروغ معلومولو په یو ماشين کې ځان وازمایي څو په دې ډول د معلومه شي چې په تیرونه کې دوی څومره دروغ ویلي دي. د انډیانا په نوتردام پوهنتون کې د نفسیاتو پروفیسری انیتا کیلی چې د روغ صحت او دروغ د رابطې په باره کې د سروې کولو د ټیم مشري کوله په یوه مرکه کې ویلي دي چې دې سروې وښودله چې یو امریکایي په متوسط ډول د اونۍ یولس ځله دروغ وایي. په دغو کې لوی دروغ او کوچني دروغ چې معمولا بې ازاره وي او د یو مصلحت او نزاکت له مخې ویل کېږي دواړه شامل دي. د میرمن انیتا کیلی په قول د دې سروې په وخت دوی ته معلومه شوه چې که څوک اراده وکړي نو له دروغو څخه لاس اخیستل ورته سخته چاره نه ده. دوی دا هم وویل چې د سروې په نتیجه کې دا هم معلومه شوه چې صداقت او رښتینولي د ذهن او جسم روغتیا ته ګټه رسوي. په دې سروې کې محققانو برخه اخیستونکي په دوه ډلو وویشل. نیمو برخه اخیستونکو ته وویل شول چې د لسو اونیو په مخه له دروغ ویلو لاس واخلي. دوی دې ته تیار شول چې په هیڅ وجه نه لوی او نه کوچني دروغ ووایي. البته دوی د اجازه لرله چې په ځینو حقایقو پټه خوله پاتې شي او راز افشا نه کړي، خو په دې شرط چې دروغ به نه وایي. د سروې نیمو نورو برخه اخیستونکو ته دا ونه ویل شول چې دروغ به نه وایي. کله چې لاسونه تیرې دلې معلومه شوه چې کوم کسانو چې له دروغ ویلو لاس اخیستی وو صحتونه تر هغو کسانو ښه وه چې دروغ یې ویل. دې سروې وښودله چې دروغ ویل ذهني پریشانی زیاتوي او له لویې سره صحت ته تاوان رسوي، خو برعکس که یو څوک هر څومره صادق وي هغومره به یې له خپلې جسمي او ذهني روغتیا سره مرسته کړې وي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس مو د چین د خلکو د یو کوچنی حکایت اوریدو ته رابولو چې سره زر نومیشي. حکایت فریدا سیفی ولی.
ځوان د سرو زرو شوقي و. اسره وار په وار زیاته شو له حد اوته. یو ورځ چې څنګه سهار بازارونه پرانستل شول د زرګرۍ کوسی ته ورغې. په یو دکان کې په سرو زرو غوټه وکړه وتښتید. پولیس ونیو او پوښتنه یې ورنه وکړه، په رڼا ورځ دې څنګه غلا کوله؟ ځوان وویل، کله چې مې سرو زرو ته لاس ټیټاوه له سرو زرو پرته مې بل هیڅ نه لیدل.
سو یو کلونه کې د پیس ایجوکیشن یا د سولی د زکړه اصطلاح ډیر اوریدل کیږي. د سولی زکړه څه ته وایي؟ منفی سوله څه ده او مثبت کومه یوه ده؟ د سولی د زکړه مفکرانو په یو ټولنه کې د سولی او ثبات دراوستلو لپاره په کومو مسایلو غور کړی دی؟ د اسادی رډوی مچلې په دې غنه کې د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټواسی په دغه موضوعاتو خبرې کوي. د مرکې دا اوریدو بلنه درکو. ډاکټر صاحب کټوازی، په دنیا کې یو اصطلاح ده پیس ایجوکیشن ورته وایي، په پښتو کې نو د سولې تعلیم یا کومبل نوم کورته غوره کیږي، خو د سولې په باره کې زده کړې دغه یو مفهوم دی. دا البته له فرهنګي بحثونو سره تعلق لري، له تعلیم سره، له زده کړو سره تعلق لري، خو په افغانستان کې ګومان کوم ډېری خبرې نه دي پیسې وي او تاسو په دې کې غور او مطالعه کړې ده. نورې خبرې خو بیا کوي، خو که اول له تعریف شروع کړي، ځکه دغه اصطلاح او دغه مفهوم به لاډیرو خلکو ته پوره واضح نه وي.
د سولې زدکړي یا سولې زدکړي یو پروګرام ده او دا کومه نوې پدیده نه ده. ل دویمې عمومي جګړې څخه وروسته به د ساړه جنگ له دوران څخه وروسته چې د تیرې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې له نړیوالو سره دا فکر پیدا سو چې د سولې تعلیم یا سولې زده کړې د خشونت او د جنگونو د ختمولو لپاره یو ډیره مهمه وسیله ده. د سولې زده کړې یو سولې کلتور د هڅې پیدا کولو هڅه کوي. دا کلتور یا دغه ارزښتونه په هغه اصول باندې ولاړ وي چې دیموکراسي ته، عدالت ته، د بشري حقونو احترام ته، دغه اصول دي چې د مفهوم د دې باندې ولاړ ده او هدف یې دا ده چې یو سولیز ماحول ایجاد کړي، په نه تنه په ښوونځي کې بلکې په ټولو ټولنه کې.
کدا چې وایو چې د سولې زده کړه هغه اصطلاح ده چې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې له لارې او د فرهنګ او کلتور له لارې د سولې د خپرولو هڅه کوي، دغه یو تصور صحیح دی؟
درسته ده، خو لیکن کلیر څه ورسره نور څه اضافه کو چې د دې فرهنګ اصول او اساسات ډېر مهم دي او هغه دا دي چې شاګردانو ته او ټولو خلکو ته هغه اصول د هغو ګټو وروښیي چې په هغه کې اجتماعي عدالت مراعت کیږي، په هغه کې د انسانانو بشري حقوقو ته احترام کیږي او برابري او د زغم کلتور نشروي او خپروي. دا هغه اصول دي چې دغه مفهوم باندې ولاړ دي.
یعنی تنها سوله په مجرد معنا نه ده دلته، بلکې هغه ارزښونه او هغه عوامل هم او فکتورونه هم په دې بحث کې شامل دي چې له سولې سره مستقیم یا غیر مستقیم مرسته کوي. یعنی که فرضاً په یو ټولنه کې بشري حقونه نه مراعتی شي، نو کنن پکې جنگ نه وي، سبا خو جنگ او شر پکې جوړی شي، دغه سي ویل غواړي؟
همدغه خبره درسته ده. د سولې تعلیمات باید په ټولنه کې د عمومي سولیز پروګرام یو جزوی یو برخه وي. په هغه صورت کې دا کېدای شي چې د سولې د کلتور لپاره ګټوره وسیله ثابته شي. خو دا چې داسې یو کلتور به څنګه ایجادېدلی شي او د سولې د جوړونې پروګرام به کوم تګلاره غوره کوي او په کومو اصولو به ولاړې، په دې به وروسته خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب ګټوازی، آیا د سولې د زده کړې پروګرام ورته وایو کې د سولې د زده کړې
زه فکر کوم چې کومو ته سولیز زده کړې پروګرام وایي نو دا به مناسبه کلمه وي، ځکه چې دا په خپل پروګرام ده، یو مفهوم ده او دا مفهوم په ځینو ملکونو کې خصوصا په هغه ملکونو کې چې د جنگ دورې شاته پرې شي وي دا پروګرام د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم ځای نیولی دی او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، نو دا دې ته د یو پروګرام نوم ورکولی شو.
د دې پروګرام پیسې کې بحث په تاریخي لحاظ له څه وخته شروع کیږي؟
دغه فکر او د جنبش له دویم عمومي جګړې وروسته له خلکو سره پیدا شو. دا په تاریخي لحاظ باندې زیات پړاوونه طی کړي دي، خصوصا په نړۍ کې د مهمو اجتماعي شخصیتونو د دوی فعالیتونو او دغه نور جنبشونو له دې سره کومک کړی دی. د مثال په ډول باندې په 1980 لسیزه کې د برازیل یو ډیر مشهور پاول فریری د مثلا نظر ورکړی دی چې د سولې پروګرام په هغه وخت کې موافقه او غیزمن ثابتېدای شي چې هغه موږ له اجتماعي نظام او د سیاسي اړیکو سره په رابطه کې وڅېړو او هغه وپیژنو. د په دې فکر کې ده چې د سولې زده کړې زموږ لپاره یوه وسیله ده چې هغه د کلتوري فعالیتونو په شکل کې داسې استعمال کړو چې انسانان له استثمار او له جبر څخه خلاص کړي. دی په دې نظر ده چې په حقیقت کې خشونت چې منځ ته راځي دا یو مجرده پدیده نه ده، بلکې دا د اجتماعي، اقتصادي او سیاسي نظام یو محصول ده. نو کوم غواړو چې سوله منځ راولو او سوله وپیژنو، هغه ته ثبات ورکو، نو لومړی دا خبره ضروری ده چې موږ د خپل نظام اساسات وپیژنو، هغه روابط او هغه جوړښت وپیژنو چې زموږ په ټولنه کې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي روابطو کې، په اجتماعي روابطو کې او زموږ په کلتور کې باندې مسلط ده،
او د دې لپاره یې وپیژنو چې هغه عناصر او هغه عوامل پکې را معلوم سي چې یا له سولې او ثبات سره مرسته کوي او یا بلعکس
سول او ثبات لمنځ وړي. مقصد دا دی
بالکل مقصد هم دغه ده او دغه نظریه بیا وروسته د نورو پوهانو له طرف نه هم انکشاف کړ شوی ده. د مثال په ډول باندې یو ناروی عالم یا ټولنپو هغه نظر ورکړی دی چې د سولې پروګرام یا د سولې راتګ په حقیقت کې په دې باندې پوهېدل د دې ضرورت ایجابوي چې مونږ په خوشنط اول وپېژنو. خوشنط څنګه را پیدا
کیږي؟
دا نرویژی عالم جوهان گالتون نمیجی
دا هم دی شپیتمو نولسو شپیتمو کلونو
دی پا نولسو نیوامو اتیاوامو کلونو که دی زبان کرده. زی فکر کم چه او سم دا زبان دایده او دی وی چه خوشونت پا حقیقت که پا هر طولنه که دری دیری مهمه سرچنی ری منابی لری. د خوشونت په درې ډولو ویشي چې یو مستقیم خوشونت ده، بلې سیاسي یا سختاري خوشونت ورته وي، او درېم ډول یې کلتوري خوشونت بولي. دغه درې ډولونه د خوشونت په حقیقت کې یو د بل سره تقویه کوي او یو ذاتي رابطه لري.
وبخښئ، دی دغه په خوشونت باندې ځکه ډېر بحث کوي چې دی وایي چې که خوشونت وپېژنئ نو بیا به
سوله پېژندلی شي، بیا د سولې د منځته راتلو لارې مورته پیدا کېدی
شي. مستقیم خوشونت د مطلب څنګه دی؟
مستقیم خوشونت یا انفرادي خوشونت دی هغه شکل ته وایي چې په هغه کې د مجرم او د خوشونت د قرباني په منځ کې یو مستقیمه رابطه موجوده وي.
مثلا یو سړی راغلی یو قتل کوي،
مثلا یو قتل کوي، یا مثال په ډول مرتاسي کدا مستقیم خوشونت په خپل ټولنه کې وسو ګورو. کله چې یو سړی د پولیس په لاس ورځي یا د سرنوار په لاس ورځي، هغه شکنجه کیږي، یا مثلا د بمبار په وخت کې کلی بمبار دیږي او بیگونه خلک ملکی کسان پکې یا وژل کیږي یا دوی ته تاوان رسیږي یا د دوی مال او جایدات زیان رسیږي. دا مستقیم خوشونت، ځکه چې موږ له یو طرف نه مجرم پیژنو او له بل طرف نه قرباني د خوشونت، دغه ته ځکه مستقیم خوشونت وایي. دویم خوشونت هغه سختاری یا سیاسی خوشونت ده، او دا خوشونت په حقیقت کې زموږ په سیاسي روابطو، په اجتماعي نظام او اقتصادي اړیکو پورې تړلی ده، او دا د دې نظام یو برخه ده، یو جز ده. په دې خوشونت لومړي خوشونت څخه فرق دا ده چې دلته د مجرم او د قربانۍ په منځ کې یو مستقیمه رابطه نه وي موجوده، دلته یو عمدي عمل نه اجرا کیږي، بلکې هغه خوشونت چې خلک احساسوي او له هغې څخه رنځ جوړي، دا په حقیقت کې د دغه اجتماعي او اقتصادي نظام یو محصول ده چې دی احساسوي. د دې شکلونه دا دي، مسله د مثال په ډول موږ په شخصي خوشونت کې وویل شکنجه یو شکل د خوشونت ده. په سختاري خوشونت کې محصول یو شکل دی چې مثلا که ډېر زیات خلک په ټولنه کې بیکاره پاتې شي، یا مثلا ډیر زیات شدید فقر او غربت په ټولنه کې په ټولنه باندې مسلط وي، یا مثال په ډول یو ګروپ د اجتماع له صحي خدماتو څخه یا د تعلیم څخه بې برخې پاتې شي، محروم پاتې شي، نو دا په خپله د ټول اشکال د خشونت د سیاسي دي چې دغه نظام او دغه روابطو محصول ګڼل کیږي او خلک له هغو څخه رنځل.
فرضاً دولت دی، دا دولت خپل مخالف نزغمی، خپل سیاسی مخالف نزغمی، دی خپل ځان خلاف خبره نزغمی، دی خپل فکر مخالف نظریه نزغمی، او که څوک چرته دا خبره وکي دوی دی سی یا په بندیخانه نن باسي یا یو وهی یا یو ټکی یا سر کو بکی کنه. دا اوس دغه نارویژي عالم په نظریه کې دا له مستقیم خشونت سره تعلق لري که له سیاسي خشونت سره؟
دا بالکل مستقیم خشونت سو، په دې خاطر چې یو سړی که مثلا د خپل سیاسي نظریه په اساس باندې یا د ملیت په اساس یا په کوم یو بل غیر قانوني وجه باندې دی بند کیږي او بیا په شکنجه ویني، او هغه هم د یو دولتي شخص له طرفه او یا د یو شخص چې د دولت په نوم باندې دی د عمل اجرا کوي، نو څنګه دلته مجرم او د جرم قرباني دواړه مستقیما سره مخامخ کیږي؟
خدا خوشنط هغه شکنجه کوونکی له ده سره کوم حساب نه لري. دا شکنجه کوونکی ممکن احمدی یا محمودی یا کلبی یا مقصودی، دی صرف دغه نظام اصول تطبیقی، یعنی هغه ته چې ساختار ورته وایي، ته چې هغه نظام ورته وایي، ته چې هغه سیستم ورته وایي، دا په حقیقت کې هغه سیستم تقاضا ده چې دغه خبرې به نه کیږي، که اوس به جزا درکول کیږي او ربړول کیږي زه نه پېژم بیا هم چې دې ته به کوم ډول خشونت وایي.
تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه، ما غوښتل چې همدا اوس توضیح کړم په دغه قضیه کې لکه چې تاسو بیان کړه، چونکه مجرم یا شکنجه ورکوونکی په خپل یو شخص ده، لیکن د دولت په نوم باندې دغه شکنجه اجرا کوي، پس اجرا کوونکی د خشونت خپل د شخص په مستقیم ډول باندې د او د هغه چا په منځ کې چې په هغه خشونت اجرا کیږي یو مستقیمه رابطه موجوده سوله. اوس ستاسو خبره چې د دولت حمایه کوي او د دولت د افکار یا د پالیسیو د حامی ده
او بلکې
وظیفه وسپارل سویل، همدغه رابطه ده چې ما مخکې عرض به کوو چې د دغو دریو ډولونو د خشونت په منځ کې یوه ذاتي رابطه موجوده ده او دا درې سره ډولونه یو بل سره تقویه کوي. موږ وروسته راسو چې کلتوري خشونت څه شی ده، هغه څنګه کېدای شي چې د نور اشکالو د خشونت سره کومک وکړي. کلتوري خشونت په حقیقت کې له هغو اجتماعي کلتوري او مذهبي نورمونو څخه جوړ شوی ده چې هغه د خشونت ځینې شکلونو ته مشروعیت ورکوي او هغه روا ګڼي، خلکو ته داسې فکر ورکوي، داسې انتباع ورکوي چې ګویا کوم خشونت چې اجرا کیږي نو دا یو مشروعیت لري. مثلا یو سړی ډیر وخت یا یو ګروپ د خلکو ډیر زیات له بیکاری او له فقر او نیستی څخه رنځ وړي. فقر او نیستی په حقیقت کې یو اجتماعي پدیده ده، دا محصول دی یو نظام ده، دی یو سیستم ده. نو که اوس موږ دا پدیده په کلتوري ارزښتونو کې داسې تعبیر کړو چې ګویا دا ستاسو قسمت ده او دا تا ته په ازل کې دا درکړ شوی یو برخه ده، نو دا په حقیقت کې موږ کلتوري خشونت کړو، ځکه چې موږ په کلتور کې داسې ارزښتونه او داسې عقاید ایجاد کړي دي او داسې تعبیرو هغه پدیدې چې په هغه کې خشونت ښکاره ده، داسې تعبیرو چې ګویا ده مشروع ده او خلک دې څخه مخنیوي کوي چې دغه د علتونو د مخنیوي لپاره یو لار وسنجي.
شاغله کټوازه موږ متل لرووایو چرته ډب هلته ادب، دا د موږ د کلتور برخه ده، د موږ متل دی، یعنی موږ د زده کوونکو او د کوچنیانو وهل تکول په ګټه ګڼو، دا د کلتوري خشونت یو بل مثال سو
کېدای شي چې دا کلتوري خشونت موږ ورته وایو. خشونت په زه فکر کوم دلته له هغو مسلو سره موږ تعلق ورکو چې هغه له نظام څخه راوتلي وي او د هغه محصول
خدا خو د یو تعلیمي نظام محصول دی،
یو عقیده ده، دا یو فکر ده،
د کلتور یوه برخه ده،
کلتور یوه برخه ده، کېدلی شي چې دا هم په کلتوري خشونت کې موږ وشمیرو، که د هغې پایلې موږ داسې وشمیرو چې دا د یو ماشوم د انکشاف دپاره او یا مثلا دا د سولې د عمومي جنبش دپاره زیان ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې دا یو شکل د خشونت ده چې زموږ کلتور هغه ته وده ورکړي.
ډاکټر صاحب کټوازه، د ماشوم د وهلو پیسې کې خو د تعلیم او تربیه ټول متخصصان وایي چې که یو ماشوم وهل کیږي نو دا سم زده کړه نشي کولای او د ده په آیندې باندې بد اثر کوي، او له بلې خوا ارواپوهان وایي او په دې کې شک نه کوي چې کوچنی وهل ټکول چې دي په ده باندې ډیر بد اثر کوي، د ده د شخصیت په وده باندې ناوړه اغیز شیندي، نو بنان دا خبره خو معلومه ده. ډاکټر صاحب کټوازی، د دې لپاره چې لوستونکي اورېدونکي ممکن په مثالونو پسې ډیر وګرځي، په دې هندویزم کې یو دود دی او بلکې کوی چې وو هندویزم هم ډېر تحول کړی دی، ریفورم پکې راغلی دی، یو دود د سفی دود چې محترمه شته او نیکمرغه شته، هغه ده چې کې میړه مړ سي او دا هم په یار پسې ځان وسوځي، وایي چې په یار پسې خپل ځان سيزي په اور کې زه په دار سم مین یم د هندوانو. دا آیا یو قسم کلتوري خشونت نه دی؟
زه فکر نه کوم چې دې ته کلتوري خشونت مو وایي، ځکه چې دا د عقیدې په بنیاد باندې کې یو سړی په خپله خوشه او د خپلې ارادې په بنیاد داسې یو کار کوي چې هغه خپل ځان ته نقص ورسوي، نو دا د ټولنې دپاره زیانور نه ده، دا به شاید د هغې سړي دپاره خپله تاوان ولري، خو د هغې اجتماعي او سیاسي هغه نتایج چې موږ ګورو دومره پراخ نه دي لکه ځینې نورې عقیدې چې په ځینو کلتورونو کې مروج دي. تاسو د هندویزم مثال راوړی، د هندوستان په ټولنه کې به زه تاسو ته یو بل مثال د کلتوري خشونت راوړم چې مثلا د کیست سیستم ده، چې هغه خلک په اجتماعي طبقاتو باندې ویشي او یوه طبقه ټیټه ګڼي او بله طبقه ډیر ارزښت ورکوي، جانب د انسانانو په منځ کې د یو عقیدی په بنیاد باندې تبعیض ایجادول دغه یو عقیدی سره تلل چې هغه ته به مشروعیت ورکړي، نو دا کلتوري خشونت او د دې خشونت پایلې یا د دې هغه تاثیرات په ټولنه کې چې دی په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېرې منفي دي، ډېرې زیان اورې دي. نو ځکه موږ هغه عمل هر هغه عمل ته چې د هغې پایلې موږ ګورو چې هغه د اجتماع په ټول په عمومي پرمختګ باندې، د کلتور په پرمختګ، د علم او د فرهنګ او د زده کړو په روان باندې څومره تاثیرات لري، نو هغه اهمیت د خشونت په رابطه ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، د تاسو د خبرو په رڼا کې زه دې نتیجې ته ورسېدم که یو څوک را ولاړ سي یو څوک مړ کي، دغه ځکه زموږ د خشونت په دغه بحث کې شاملېږي چې دا د یو مقتول سرنوشت ده چې نور ژوندي کسان ګوري هغوی هم پریشانه کیږي، هغوی هم ګزار خوري. یوازې یو کس ونه وژل سو بلکې ټوله ټولنه وویرېده او وځپل شوه. نو ځکه دا د دغه بحث موضوع ده. خو هغه ښځه چې په خپل یار پسې یا په خپل میړه پسې ځان اورته چې هغې خپله دا فیصله کړې ده، او نورې ښځې که چیرې نه غواړي چې ځان ورته واچوي نو څوک یې نه اچوي، یعنی د نورو په روحیې باندې ګزار ونه سو، نورو ته مشکل جوړ نه سو، دی خپل کارو د دغو دوو مواردو بیلول دغسې کولی سو،
داسې تفریق کولی سو.
خو که یو بل مثال درکړم، بیا هم له هندویزم سره، په هندویزم کې البته هندوانو خو اوس ترقی کړې ده، ټولنه بدله سوې ده، خو پخوا دا شی پکې عام و. نجلۍ به په کم عمر هم ودولې. ډاکټر صاحب کټوازی، تاسو خو هغې خوا ته وختونه هم تیر کړي دي که نه؟ شاید اوس هم په کلیوالو سیمو وروسته پاتې سیمو کې دا شی دغه شی بیا ته کلتوري خشونت ګڼی که نه ګڼی؟
بالکل، دا د کلتوري خشونت یو مثال، یو بیلګه ده. بلکې موږ په خپله ټولنه کې هم دغسې ډول مثالونه موږ اوس ډېر لرو. تاسو د نجونو د ودونو خبره وکوله، زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې رواجونه شته دي چې د نجونۍ په ودولو کې د هغې خوشي ته، د هغې رضا ته نه کتل کېږي، دا په بلکې جبري ازدواجونه هم شته. په ډېر کم عمر کې هم نجونې ودیږي. نو دا ټول د خشونت شکلونه دي، او
کلتوري
خشونت ورته وایي. ځکه چې خشونت موږ په هغه صورت کې او عمل ته ویای سو چې په هغه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د انسان د بشري حقونو نقص مطرح وي. که تاسو یوه نجلۍ ښځه د خپلې خوښې په خلاف باندې واده کوئ، نو اوس که موږ دې عمل ته په خپل کلتور کې هر ډول توجیه ورکوو، که موږ هغه له خپلو کلتوري ارزښتونو سره یا له هغه عملونو سره تړاو ورکوو او دین خلک په دې باندې دا یو مشروع عمل ګڼي، نو دا کلتوري خشونت.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، موږ معمولا په دې خپلو سیاسي بحثونو کې، په دې ژورنالیستي بحثونو کې د سولې او د ثبات یو فرق کوو. د سولې منظور دا دی که د خدا نخواسته دلته جنګي او متارکه وسوه او هغه جنګ ختم سو، موږ وایو سوله راغله. خو د ثبات نه منظور یو دوامداره حالت دی. بیا یعنی دلته دوی چې کله کومې سولې خبرې کوي، یعنی په حقیقت کې تر ډېره حده منظور هغه ثبات هم دی، که څنګه؟
همدغه مفهوم چې د خشونت له دریو ډولونو څخه راخیستل شوی ده، دا مفهوم په حقیقت کې وروسته د پوهانو د سولې په پروسه باندې او د سولې په مفهوم باندې هم تطبیق کړی ده، او په همدغه دې سره موازي د سولې یو مفهوم یې ایجاد کړی ده چې منفي او مثبت سوله ورته وایي. منفي سوله یې معنی دا ده چې د خشونت نشتوالی، یعنی د عدم خشونت. کله چې خشونت ورک سي، جنګ او جګړه ختمه سي، نو موږ فکر کوو چې سوله لاسته راوړه. خو دا پوهان وایي چې دا نیمګړې سوله ده، دا منفي سوله ده. د دې لپاره چې موږ بشپړې سولې ته ورسیږو یا مثبتې سولې ته ورسیږو، نو موږ به مجبور یو چې هغو شرایطو ته، هغه سیاسي، اقتصادي او کلتوري شرایطو ته موږ پام وکوو چې د هغو په لمن کې او د هغو په ذریعه باندې هغه شکلونه د خشونت چې موږ مخکې بیان کړو دا ایجادیږي. او دغه په حقیقت کې همدغه افکار دي، همدغه نظام دی، همدغه عقاید دي چې خشونت یې منځته راوړی ده، او د خشونت اصلي عوامل دي. نو که موږ غواړو چې سوله منځته راوړو، باید چې موږ همدغه سټرکچر یا دغه ساختار ته فکر وکړو، او تر څو پورې چې موږ دا ساختار بدل کړی نه وي، د بشپړې سولې امکانات نشته. اندغه لحاظ باندې پال فریری هم دا خبره کړی ده چې سوله او عدالت تر هغو امکان نه لري تر څو موږ هغه اجتماعي شرایط بدل نه کړو بدل کړي نه وي چې په ترڅ کې زیات شمېر خلک نشي کولای چې د انسانانو په څیر ژوند وکړي، یعنی د خپلو انساني او بشري حقوقو څخه برخمن شي. له همدې امله موږ باید تعلیمی پروګرامونه چې دي پیس ایجوکیشن ورته وایي هم د مشخصو اجتماعي سیاسي فعالیتونو یو برخه وګرځوو، او د هغو په ملتیا سره د سولې فکر او د سولې هغه ارزښتونه په شاګردانو کې په خلکو کې په ټولنه کې رایج کړو او هغه ته ترویج ورکړو.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.